د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب د بخښنې نړیوال سازمان د پخوانی نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکېل اړخونه په جنګي جرایمو تورن کړي. د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلام مشورې کړي.
زموږ غوښتنه دا و چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د پیسو د کمښت له کبله د وچې میوې د سوداګرو د کاروبار پر وړاندې ستونزې.
د سودا په سر کې دا ټو اچ پی سي نه چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مسايده سودا پی سي درکو.
د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو د طالبانو له ویر خپل اکاونټونه تړلې دي.
بل ورور می په موټر کې د استیفا پیسې کیږي موټر ته درې چې دا قسم پر چی شرا واستې باندې ورته چې دا په موش په سی په فیسبوک کې تبلیغات کوي.
نور مطلب او په دوه منی مې کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو. له هر سمخ کې پامو کړئ د دې سات خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې له سیمه ایزو چارواکو سره لیدلی او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او له هر لسو کورنیو و خواړه په پور اخلي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلي کوي. خغلی فیری زیاته کړه اقتصادي بحران جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یو متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه وویل چې باید ډېر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال لپاره شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسولې. د نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکي کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 28 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د دوه میاشتو تنخواه ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیگا ازادۍ رادیو ته ویل دولتي کارکونکو ته تنخواه د حکومت له خپلې دولتي بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوه میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدې کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیسټمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي پروسه بیا وځنډېږي.
د ښاغلي حقمل په وینا تېره اونۍ دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي د شاوخوا 20,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نورو به ډېر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري آژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سټرن پرون د دې هیواد د پوز ل رادیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سکل او تیر کال دوه ځلې د سوریې کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي دي. د سوریې حکومت چې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیز کې پر مرګونی کیمیاوي حمله تورن شوی وو، د روسیې د فشار په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنوانسیون سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی وو. د بیلاروس یوې محکمې یو شمیر وبلاګ لیکونکو، د اپوزیسون فعالانو او د اپوزیسون د جلاوطنې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی تسیخانوفسکي په 13 کاله بند محکوم کړی دی. متحدي ایالاتونو او اروپایي ټولنې د حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشری په لنجمن انتخاباتو کې نیول شوی وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ کسان چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللی دي. د دې کسانو 103 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل شوې. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په تیره جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 8.3 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو باعث شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ادارې همدارز ویلي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بې ساري درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او شمشاد ځدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د حمله مړی راپور. د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پاوځ او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللی دي چې د افغانستان د حکومت د رنګیدو پر مهال تر سره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنگي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هیواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتې. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,540 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخنې د نړیوال سازمان د راپور لمخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړ یې انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او ووژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوې چې وسلوالو طالبانو شاوخوا شل سړیان نیولي، دوه ورځې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلي کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوې چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 40 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې داوې رد کړې او هغه له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولې دي. امنیسټي انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوی ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسیدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګست له لومړۍ نه د اګست تر 15مې پورې په کابل کې تحقیقات کړي، له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګست او نومبر میاشتو کې په لسو ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پرې خبرې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې دي چې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو پر وړاندې ډېره کمزوره شوې ده، پرون د ورځې په پیل کې نوره هم راولوېده خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینه هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې پر راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کېږي. په دې پریکړه کې دا هم ویل شوي دي چې که څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو سخته سزا به ورکړل شي. یو ځل بیا نوریاس نوری را سره دی او د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو څو ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو، له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزی چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې هغه ورته په ورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وسی دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پرسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرت زی دغراز وویل چې په دې غونډه کې د زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې د دغو کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټول جغرافیه کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والی صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کیدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفی دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خاینین وشمیرل شي او د ملي خاینینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، یو ډالر له واویا افغانیو سره تبادله کېده او یو اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه ونوي افغانۍ و. خو د دوشنبه د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپښین مهال 115 ته ورسېده، خو مازدیګر مهال افغانۍ بېرته پیاوړې شوه. د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو د مارکیټ د بندېدو په مهال افغانۍ پیاوړې شو او 114.5 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هېواد طالبانو له واکمنې دو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالي مرستې بندې کړي چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونو د دوی کاروبار اغیزمن کړی. دوی وایي سکل له جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي محصولات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له کبله د دوی کاروبار زیانمن شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي د روان کال د پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهاره شاوخوا 12,000 تنه وچه میوه د 109 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته سول کیږي. د قاری صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی، نیو رستا کړی دی، نیو چینجی کړی دی، نیو بل مرض علاج جوه راستلی دی، کشمش او جوش او انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال په پرتله 60 ګران هم دی، شپې سیم جوړی. لیکن مشکلات دغه چې پیسې نسته، نغدې پیسې نسته، چې د لسلو افغانو کشمش یا جوش یا انځر مرتجران د یو سارا د سمې سره نیسو کشمش ډیر ورکو 5000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې لا ورته پیسې نسته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس پی
یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مسايده سره د پیسې درکو هغه معلوم ندي نو چې کمیا شو که کالو نو سوداوي د شي به خوند سوداوي سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت لکبله دوی پوروړي دي او کستونځه هوار نسی نو میوي ل صادره دو پاته او په ګودامونو کې به خراب شي.
د دنیا سره موږ راځو چې نه د چا عمر وو په تور سم کړی چې هغه موږ غلارو لیک پیدا کو موږ راځو نو کې د دنیا سره سم نه ده موږ مالونه د ته ځای په ګودامو کې ارتاوی مفات ده د دوه ورو کالو سره په ګودامو کې موږ سره ډیره پرته ده خراب شي یم دي زیاتره هغه راته پاتې جوړانه وی چې راځي هغه کم ده د په ملک د کنداران بودی د باندې کم وځي د واجه داده چې موږ د پټو د وځي چې موږ ته ځای ول د تجارت نه ډیره برابر کړی چې هغه باندې وای زموږ ملک زموږ ولایت ګر په داغه باندې ولاړ دي پر ځای میوه باندې زموږ بیوی نه خرڅیږي زموږ ګر د پل
بعد امنځر ممیز شکرپاره او ابجوشي د جنوبي ولایتونو د وچ میوه مهم پیداوار دي چې زیاته برخه گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي د روان کال د پیل رایسي د هیوادونو ته له کندهار د شپې تزره 2.8 وچ میوه د یو سلوناتیا میلیون ډالر په ارزښت صادره سوي چې د تیر کال په پرتلای په نړیوالو مارکیټونو کې به هم لوړه ده. د کندهار د سوداګری خونی امرستیال عبدالباقی بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندیدل د افغانستان د صادرات په وړاندې لوی ننګونی بولی.
او د افات څخه پیسې د خصوصي بانکونو په ذریعہ په خواره نقلیدل چې اوس متاسفانه باید وای چې هغه نقل سوي دي هغه په ټول اندازه سره تاجر ته نور کول کیږي او په ډیر کم اندازه سره کول کیږي چې هغه تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې د انځر ځینې رانیسي او هغه په ډیر کم اندازه پیسې په دغه خاطر سره ورکوي اوس هم په ډیر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ د لارې را نقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد رالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو لامل رامنځته شوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې شوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
په کندهار کې د وچې میوې د سوداګرو ستونزې. په کندز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده ځکه د دوی په وینا په دې ولایت کې لیمو ښه نتیجه ورکړي. په کندز کې هغه شمیر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه آزادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته په سیرازی د دغه لسخنی وړي کندست تخلیکي دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اتمه نه لاس منه دولس منه کوي دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی نه ته مخت فصل پرې اتنه منه فصل کې خامخه دا ماري او فصل کې هغه به تغټواله پرې دا چې غټ شپ معنی ځکه قوي کوټ ورکه سره ورکه کوي لاس منه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی بس ښه دی خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال هره درخته لس منه پنځلس منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی بس وړو یې کله یما سب تړو کله یې کندوز تړو بس هلته خرڅوم هو یو لس کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سش کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړی دی.
د لیمو حاصل چې ډیر دی په دې چې ځمکه کمه نسی او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړی دي په خپل هم جوړ کړی دي خپل تجربو نه استفاده کوو که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي موږ د باغونو توسط ورکړو نور هم ډیر شي موږ عواید نور هم ډیر شي خو تر اوسه پورې دغه بخش هیڅ توجه نه کړی. سږکال حاصلات یې خو ماشاءالله نظر د نور کلو حاصلات یې خو
کروندګر وایي د لیمو یوه ونه لا تمنو نیولې تر لس منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی و کیلو لیمو په بازار کې په 600 افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتاره ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. طالبانو ته مې دغه خوا زیاتېږي، د ولس څه جواب ورکوي؟ ورځ تر بلې کارونه ګل کېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه یوه دي چې موږ داسې کوو او چې کوو د ولس په دغه خطا باندې
عبدالستار یم. د ننګرهار ولایت د پاملونه هغه شهیدان چې په اردو کې شهیدان شوي دي د هغوی پیغام نه کړي او د هغوی خرچ و خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم تاسو ټول اوریدونکو ته، زه سورې سلام یم د هلمند ولایت څخه. زه یو فن د حقوقنامه مدنیو څخه یم چې یو فن مې د هېواد د تېر روزنې کله چې زموږ د نشته حوالاتو په تېر حکومت لاړ شو. زه د اوسنیو حکومت د مسؤلینو څخه د قضا پام چې زموږ ماشینه دې هر څه چې کېږي راکړي. یوازې زه نه بلکې زموږ افتخاري مدني زموږ درلودنه دوی ویل چې ما شخم درکوو او ما قرارداد به هم درسره کوو. اقتصادي وضعیت اوس هم خلاص دی. کتاب څخه هیله کوم چې زموږ مسؤلینو
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستین کې هم دا دی چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کو. آیا دغه د هلمند تعوزو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ورکړي دي. البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول د دې څلور نکاو روپی مهر د حساب کتاب ولدي نکي د څلور شزو د مهر د پیسو د دې حساب کتاب د دې تجایز دی روا دي د اعتماد ویني خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه د کی چې د طالبان په تسرب کې د شتونه سل سل دی په 1500 جری پنځه کې د دې یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خپتي په 3 لکه په 5 لکه په 2 لکه. آیا دا د دې تجایز دی د سرو د حساب کې د خدای پاک سره دینه ما مخ کیږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مشتجلا راځي په دې حالات چې دی بل تر لاس نیسي خپل لمګړتیا باندې ساده راځي په دې شي چې دا ما پیغام نشر کړي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو او سم پام وکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل انت چمتو کړي.
ل برتانیا خبریدونکو کې ګاردن رسپانې خپلې ورستې غنه کې افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه وایي د افغانستان روغتي سیستم پر طالبانو د بندیزونو لکبل د نړیدو لګواخ سره مخ دی. ځکه د ګاردین په وینا روغتي کارپوهانو خبرداري ورکړي چې افغان روغتي کارکونکو خپل تنخواګان نه دي ترلاسه کړي او پښته روغتي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوي نشته. دا جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نو موري په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولن لخوا د مرستو غږ کړي. ګاردن وایي د پاول شپیګل سرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا مهال له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتیدونکو اندېښنو سرګندونه کوي. په لیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوې لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درکوړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو له کبله د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورسپانې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پایل کې ویلي، یو نهیلي افغان مور اړ شوه چې د خپلو نوو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورسپانې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړي د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلی افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پرېکړو ته اړ شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د روان میلادي کال په پایل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېدا دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخابې په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زیږېدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د $104 امریکایي ډالرو په بدل کې ورکړ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان کافی اندازه خوړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوه میاشتو تنخواه ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې لیو لړ سپارښتنې وکړې. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د هیواد د پاوز راډیو ته وویل اسرائیل نشي کولی په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسله وویني. د بیلاروسیا وی محکمه یو شمیر ویک بلاګ لیکونکو ته د اپوزیسون فعالانو او د اپوزیسون د جلا وطنې مشرې سویتلانا څخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړی ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. زموږ کاګله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارکونکو وایي چې غلي شوې دي او ځینې آن خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي تیر وخت له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له کبله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه پر فیسبوک یو پوست کړی و، خو د طالبانو د حکومت ویان بیا دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع یادوي او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو پر وړاندې زغم لري. په دې اړه د راپور ته پاملرنه وکړئ.
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ صحیح په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د کور مخ ته ولاړ زیره ټولی او سره ویل کل چې معلمانو صاحبانو تاسو د دې سماج خوړی. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون را کاغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي. بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیت بیا بل ورور می دستی بل دکان د خېږي په موټر کې دستی په پیسې کېږي. هغه په بازار کیسه وی چې په پسې کیږي چې راځي د لومړی او زی مخته د خیږي د نن کې د موټر ته درې چې دا قسم پر چی شرا واستي باندې ور جواب کوي چې دا په موږ په صفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته پننواتې ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 28مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي، د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ماته زنګ راځي چې د انجینر نوید پشه ماته د شبخانې ته راسه، ورته موضوع څنګه د دی وایته پلار اسه هلته چې ورزم زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه و روا چې فضای ور ماته کړې و، سترګې ورچولې و، مخې ټول د کنداغونو هوارې و، ملا لاسونه پښې بدن ټول زخمي زخمي و، په اولو ټکولو شهید کړی و، بیا روته لاس تړلې غورځولې.
څوک وهل شوی څوک وهل شوی، دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کاروونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت،
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل، اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې، نو ما خپل فیسبوک پانه وتړله، خو کله کله یې چې کوم زنشم کولای د طالبانو پاړه سوالی کم
حکم ما چیز نشته کنه مله طالب.
د ټولنیزو شبکو یو بل کارونکو محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې. د په خبره له هم دی عمل اوس ډیر کسان د دوی په اړه د څلیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپل خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هیڅ باور نه لري. په تیرو وختونو کې دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکری مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه خبر رسوي دوی وجلی په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نخښه وي دي سي خوای پوسټ نه کړی یا اوس کړی شکنجه کړی دی او اخترونه ور کړی دي او هغه نه اقرار اخیستل سوی د سبي او تاسو پوسټونه نه کوي او هغه خلک اوس پاتې په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنوي سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنوي په وطن کې اته هغه خلک لا پوسټونه نه سي کولای ځکه کورنوي ته اخترونه ور کول کیږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغښتل کیږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی سخم لري او هر کس کولای د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي، هغه چې هر څوک کوي مګر لپاره هم منلې ده، هم کوم مخالفت نه ده کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او ټویټر و چاره څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي، موږ څه اکثر عمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرتدې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین وکړي، بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي څوک ستونزه نه سر لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوې څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي، خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبره نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي.
له حاکم نظام څخه مهیل هم ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مختم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچي یې وژنې له منځه وړي، دا فکر له منځه تللی نه شي، دا لاسته راوت کې لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو، خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه آزادۍ رادیو ته پریخي دي. موږ په دې خبرونه کې په هند کې لزګونه بند پاتشو سرتیرو سره هم خبرې کړې. د دوی یو استاد وایي چې یو سلو اتیا پخوانی پوځیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګری ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی او زی سخص د ازادی راژیو سره په تماس کې. د ازادی راژیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د ازادی سوي پیسې چې اوس یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړلې. د ډبلیو پی مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسېږي. د اجي د پنځو کسو وجبو تلویزي پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحرانوم دی افغانان د لوی سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی هغه یو واري هم نیمه ورکړی دی نیمه لا پاته ده. دوی ګونی درې ګونی وړي ورکړی دی یو ګونی لا پاته ده. هغه لاندې وسته په څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده هغه په څلور واري ورکړی ده. نو زما دا څنګه دی ورسېږي دا یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دی دا دی و ډبلیو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولای چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استحقاق ورکول شي او مشران دي وټاکل شي کلي مشران دي وټاکل شي ور کول شي. دا رقمه پیسې مشتنه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دي وخني.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مې فراړی کني ولې ګراش روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی نه په دې څو کو اولا دا موږ په ساحه کې څو ګوري یا سره په دې لاره فرض کوي.
هزارې راډیو ټول کا سوال کو ورځم ته سلام پاد دې سلام. زه یو دې حکومت دی زخمی پاتې لمه تی او په خوند له سن شم کولای چې خپل زه او نن وکړم. تې رکمن د کوم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت حالت کې دي. زما وانته زه د زخمی حالت ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالت کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړی روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیدا خدای وکم. زه آزادې نه غواړم چې مرګر ملتونو او نور بوتانځ خرابون ته وای چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي و. سلام
سلامونه نه کې هله احترامات مې قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید دوی ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري دوی غر لري دوی اوبل لري دوی ګمرک لري دوی شتوالي لري دغه منابعونه باید کار واخلي او خلک په کار وګماري خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته اگر کا ازادي راډیو نه مې زړه تور دي زګه تور دي چې ما پیغام نه نشري. ما سلوي دښمنۍ د دین دا پاکستان غلام دی کس بلا دی دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولې په تور سپیناره ولې هغه به وی چې خځې مې ورته قید کړي استاد رضا د فاره پروردگار ورته وی چې کس ضبط شیطانه تا خپل خځې ولې نه هغه کولې خپل خځې دی ولې نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم. روره زمانم فتح خان دی هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مه ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي بد رویه کوي په هیڅ سره موم سره نو سره سلاسي د هغه ډاکټران سپکاوی کوي.
السلام علیکم بخیر شد شب خیر و خیرات و آزوانه بخیر تیویجی خدا مواد ستجار و سی خوشحال و سی مرد پیغام لارو شد مر سر چام کاری نده کرده مر دل تا دیر دلیل او دیر ستلی سر چام کاری مر سر نده کرده نه چام مرد روپی را کرده نه چام مرد مرد سر کرده مر پا غال با یعیان دی دیر دستلی سر مخی
دلمن دو لایت کدکی دو نسوالی سید احمد می اړه کدر سره نیولې ده د غزما ژغل ور مقامات ورسوي د غزما د کجکی دون سوالي بازار دی یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کی او بیا دې دی وای موږ اصلي ته ور جوړو خو دې د نقشه او تواشي خلک وی جوړ او دغه ګنج و دغه عدد رانه کل کی و سلام
سلام علیکم احترام من در از آزادی و کارپون کوتا طول ته قبول کړی زاد الوزی به من ولایت مرکز است خبر کوم دا په دې تلویزیون کې یاد دي خلکو د لیدنګ لا وینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تلدان کې سریږي او یاد څنګه په دې